السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام درته خبريږي، خو په لنډه خبري برخې کې به دا ووري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي له یوې بلې جګړې سره به مخامخ شي. په هلمند کې د پوځ چارواکي وایي د لښکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې، او په ترکیه کې د لګېدلې اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سولې که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد، پیشرفت لازم نکرد.
د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې رهبران د جګړې د حل له لارې پر ځای خبرې جدي پیل کړي، او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي
و رسیدن به یک موافقه را اولیت بدن.
ښاغلی خلیلزاد وایي د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمېر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړي دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی شي. په هلمند کې د پوځ چارواکي وایي چې د لښکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 میوان قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته ویلي اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو په شا شوي دي.
نن سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړله، خو هیڅ یې ونه شو کولای چې محبس ته داخل سي. طالبان هلته مړه سوله، مړې هم پراته وه او شکست یې وخوړې ولاړله.
په لښکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. دفاع وزارت وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه واو یا تنه طالبان وژلي. دوی وایي چې دغه مرګ جوړ له طالبانو ته له پرون ورځې راهیسې چې د دوی عملیات پیل سوي اوښتی ده. د لښکرګاه یوه اوسېدونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړې اندېښمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته ډېره هڅه وکړي، کنه ناورین به رامنځته شي. افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونما نن ویلي د طالبانو ځمکنۍ جګړې او د افغان ځواکونو هوایي عملیات د ډېر زیان لامل کیږي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې تیرو دریو ورځو کې په لښکرګاه او کندهار ښارونو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. د یونما په وینا زرګونه کسان له دې جګړو بې ځایه شوي او ګڼ نور په ویره کې ژوند کوي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړو 200 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوو پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د ترکیې په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه 8 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د دا اور و ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. او په بیلاروس کې یو خبریال د دې هیواد مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیارها هارد زویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بیلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوالو په سپین بولدک کې قتل عام کړی او باید ځواب یې ووایي، خو طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې دي. تفصیل احمد تکل نورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحده ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلیز ډول وژلي دي چې د بیان لمخې د دې ډلې له لوري په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلیزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلیزه وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تور نه ردوي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
په سپین بولدک کې داسې هیڅ پېښ نه لرو، نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبرې څوک قناته رد کړې. او دا مو هم په یو اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی شي او موږ حمایت کوو چې راشي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه، په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای، نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس زبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وشي.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
بل لور ته په کندوز کې روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د غنو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړي او یا یې سوځولې دي. دا زیان منشوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځو راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولس ته بې شمېره مالي زیانونه اوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندز ښار د شله مزار د سیمې یو اوسېدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر یې زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله، موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات وتنه اوس مونږ هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه دپاره د خو یو چانس موقعي ورته برابره کړي چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوي خلک وایي اوس دومره مالي توانایي او امکانات نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندز ښار د سیاست فامیلیو د سیمې یو اوسېدونکي 40 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي، دا ټول بمباردمان او څه جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په یو ویلي کې په وارتوب کې دلته موږ تېر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم حویلۍ و کوم ځای مکمل سوځولی هېڅ موږ ته نه دي پرېښي.
په کندز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
د طیبزاده د وړو تولیدي شرکت ته زخته زیاته خساره اوښتي ده، ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلي دي. کابو 40 میلیونه افغانۍ دې شرکت ته زیان رسېدلی دی. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو وکولی شو بیرته خپله فابریکه فعاله کړو.
د ښاغلي طیبزاده په وینا چې نوموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 50 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې ویل تاسو به د سندرو میلمانو پروګرام واوري چې د خبرېدو وخت هم نږدې شوی. خو راځئ تر دې پروګرام مخکې په کابل چاپ ورځپاڼو کې د نن ورځې مقالې او تبصرې درته ولرو.
هشت سب لیکلی وروسته له هغې چې له سولې د افغانانو تمې پرې سوې، د مسلحو قواوو له اعلی سر قمندان یې تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي چې دا کار وسو، او ښاغلي غني د خلکو د توقعو درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غني ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. دا لیکوال په ان که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی، نو په اعلی سر قمندان به د خلکو باور کم سي. دا لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت ته په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یوه اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقاله په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده ارایې کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تند ژبه وکاروله، او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي، او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال په ان که څه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبانو ور واچوله، خدا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدون کړي. د سرمقالې